د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې پیل کړی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې د خالونو پاړه واوري. د شنو خالونو
په ځنه باندې د نرو نوال کې په تندې باندې به والو خور ته ښکاری. د ځنه باندې به بیا ځنه نه والو له خیاله چخه.
لدی په مهم خبر کو چې په نور نړۍ کې لکه راهي سي د خالونو شودل دود شوی. دا امنه فنا غزل لرو.
د ناهیلی تیارو تناستیم، وی خلک شپه می دو تناستیم.
پر څو کتابونو د ځوانو لیکوالو تبصرې خبرو.
قرآن په هوای ننداره چې دغه کتاب لیکوال
شعر ژبه او ادب کتاب چې شهسوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی.
د ویشتو په نوم د فیصل ځلاند لنډه کیسه.
د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېده، اګل دوه درې قدمه لرې و خړه کې شو ویده وه.
پر همدې کیسې نقد هم شوی. غزنی کې یو شمېر ښځې او نارینه خالو نشري. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور در سره شریک کړم، په نړۍ کې د خالونو په اړه لنډ معلومات. د څېړنو له مخې څرګنده شوې ده چې خالونه له زرګونو کلونو راهیسې په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي، او کوم معلومات چې له نکلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کلونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کلونه پخوانی دی او بلې تر میلاد 3012 کلونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې، د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي، او جوته شوې ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډیر و. اوس به خپل غزنی ته مخه کړو. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. دغه خالونه د ناس، خیال، ذوق او شوق لپاره ویل کیږي. ځینې په دې باور دي چې همدا خالونه د یو شمېر ناروغیو درملنه کوي. دغه شنه خالونه په ستنو، رنګ، نیل او ځینو نورو موادو وهل کیږي چې بیا نه پاکی شي. نور حال په دې راپور کې.
خالونه په افغاني ټولنه کې شاید له پیړیو پیړیو څخه رواج لري. یوازې دا چې ښځینه، بلکې ډیری نارینه هم دي چې شنه خالونه لري، او زیاته برخه یې په ماشوموالي وروهل شوي دي.
ما په تندې باندې هم خالې ښی ده، او دلته مې په دا لاس باندې هم ستنېوالي دي. دغه ده
د غزنی قره باغ ولسوالۍ راز محمد چې شاوخوا 45 کاله عمر لري. دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی چې همې په تندې او همې په لاسونو خالونه وهلي. راز محمد وایي د تندې خال په وړوکوالي وروهل شوی، خو د لاسونو وال بیا د وهلي دي. دای وای د مور او پلار له خوا اولادونو ته پر تندې خالونه وروهل یو شوق، خیال او ناز دی.
دا مې په لاسونو مواله دي، او په دې تندې کې مواله ده. دا تندې کې خلونه کوچنی ني، او دغه لاسونو مې په خپل والي دي په پاکستان کې. حالت چې به میلې وي ته به بیا خلک ورتلو چا به غېږېستې، چا به څوک به ډلو ته غورځېدو، چا به خالونه والو. نو خو میله وله
دا چې د دغه خالونو وهلو راس په څه کې و او یاد دی. د غزنی اندړو ولسوالۍ یو کم اویا کلن حاجي محمد قاسم وایي د خیال تر څنګ په خپل وخت کې د ځینو ناروغیو لپاره هم ماشومانو ته خالونه وروهل کېدل. حاجي محمد قاسم په خپله هم په تندې خال او په لاسونو ستنې وهلې دي. نوموړی وایي د تندې خال مې نه یادېږي چې چا او څو وخت راوهلې دی
د ناجی پاره ولکه وای ما د ټول د کوبی د مرض په خاطر باندې وای دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای دغه تداوی تدبابت نو لکه دا وسه د ډاکټران دی شپخانی دی ملک ته خدای پالي دا خالم پټه ول دی دوا او تداوی دی پاره و دی ساتي انسانانو دی پاره و دغه ستنی سوال کې دی دام دی ساتي پاره وی
دا سه هم نه ده چې دغه خالنه به د ناروغیو د مخنیوي په مخه وهل کیږي بلکې ډیری ځوانان بیا د خیال او شوق لپاره وهي 25 کلن ځوان کریم چې د چپ لاس د بټي ګوتې په بیخ کې خالنه وهلي او د زړه غش نشانې پر کښلی دی وایي دغه کار یې له شوقه کړی دی
ناز نه بلکې شوق د ځوانۍ مجرتوب یو وخت ول نه دا ډېر رښکې وخو ځکه کوم د خال ور او دا خدمې یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې وویل خو ډېر خلک په بازار کې خرګې وي نه لکه دموګرونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډېر وږي پښتانه وږي بعض وخت په بندو باندې وږي نه لپاره د دردو او داسې ځوانان یې وږي بیا لپاره د شوق
دغه خالنه پوستنو رنګ نیل او ځینو نورو موادو وهل کیږي چې بیا هیڅ نه پاکیږي خو پوښتنه دا ده چې الکانو ته به یوازې پر تندي خالنه وهل کیدل که پر زنه هم حاجي محمد قاسم یې ځواب وایي
یا پر زنه باندې د نرو نه وهل کیږي په تندي باندې به والو یو رواج وو ښه ورته ښکاري او په زنې باندې به بیا زنانه ووالو له خیاله چې ښه
شنه خالنه په پښتو ادبیاتو فولکلور او سندرو کې هم زیاتیات سوي او سټایل سوي دي
شنه خالونه وهي زړه می ټوپونه وهي دا خبر نه ده
که څه هم چې په وسني وخت کې د نارینه وو د خالونو وهلو دود زیات کم رنګ سوي خو په ځینې لری پروتو سیمو او یا کوچانی مېرمنې اوس هم خالونه وهي او دغه دود یې ژوندۍ ساتلی دی
شنه شنه د خالونه تورې سترګې سر سالو پسند
په غزنی کې یو شمېر نارینه او ښځې شنه خالونه شتي د شنو خالونو دود په وروستیو کلونو کې په اروپا امریکا او عربي هیوادو کې زیات شوی دی په دغو هیوادونو کې ګڼ لوبغاړي شنه خالونه او په شنه رنګ انځورونه په خپلو لاسونو او پښو جوړوي چې اکثر یې سمبولیکي معناوي لري شنه خالونه د افغان کلتور یوه نښه ده کوچانی مېرمنې چې څومره له جامو ښکاري دغومره له شنو خالو سره کوچې ایسي شنه خالونه په افغان کلتور کې ژورې ریښې لري د شین خالۍ په سندره کې توره شپه د تورتم او شین خال د هوسایی آرامي او ثبات سمبول دی
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
اکثر غسل د بیلابیلو تاثیراتو سبب کیږي ځینې بیا دا کمال لري چې پر لوستون کې لکه آزاد شعر یو اغیز شیندي لداسې غزلو څخه یو هم د امینې فنا دا شعر دی چې دوی په خپل شخ آزادی راډیو ادبي مجلې ته را لېږلې دی منندوی یم
آزادی
د ناهیلۍ تیارو تناستیم. آه د ناهیلۍ تیارو تناستیم، ویښه لکه شپه ویدو تناستیم. عشق احساسات می کنگل شوی دی، عشق احساسات می کنگل شوی دی، مسک د زړګي لمبو تناستیم. ژوند د تراژید فلم پڅیر زما، ژوند د تراژید فلم پڅیر زما، سری سترګي زه صحنو تناستیم. یو سپرغې د هیلو خودی زل وکړي، یو سپرغې د هیلو خودی زل وکړي، څو پورې بمړو ایرو تناستیم. ما غوندې ډک دی لدردونو زړه، ما غوندې ډک دی لدردونو زړه، نن د خاموشۍ کیسو تناستیم. څومره لوی کارونه رانه پاتې دي، څه وړو وړو پلمو تناستیم. ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان، ستا به هم ژوندون شي آخر تور زندان، زکه داسې بندو رو تناستیم. شپه ده په وریځو کې فنا ستوري، شپه ده په وریځو کې فنا ستوري، زه د بارانه نخمو تناستیم، زه د بارانه نخمو تناستیم. آه د ناهیلۍ تیارو تناستیم، ویښه لکه شپه ویدو تناستیم، میخل کشبا بیدو تناستیم.
د شعر په دنیاګۍ کې داسې ساری شو چې د شعر د نقد یو کتاب پاڼې اړو. د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پانځي محصل حمید الله سمیم د شعر د نقد یو کتاب لوستی، خپل نظر د دې کتاب په اړه سره شریکوي.
شعر ژبه او ادب کتاب چې شهسوار سنگروال نیازی صاحب لیکلی دی، د پښتو ژبې او ادب په برخه کې یو بهترین او ډیر غنی کتاب دی چې د پښتو پر شعر او نظم او هم نثر په دواړو برخو کې ډیر هر اړخیز بحثونه پکې راغلي دي او ډیر مختلف موضوعات پکې څړل شوي دي. دغه کتاب پیل له ژبې شوی دی، لیکوال د ژبې او فکر په اړه غږېدلی دی، د انسان او ژبې پر اړیکو غږېدلی دی، او دیو بل لپاره دی پر مهموالی خبرې شوې دي، او همدارنګه د مورنۍ ژبې پر ارزښت خبرې شوې دي. په بل برخه د کتاب کې بیا پر هنر بحث شوی دی. کتاب لیکي وایي هنر د انسان د تخلیقي او تخیلي وړتیا کارونې او څرګندونې ته وایي. یو بهترین هغه تعریف چې موږ وایو د هنر لپاره کتاب وړاندې کړی دی، ورپسې لیکوال په شعر کې پر هنریت او د هغه پر ارزښت غږېدلی دی. د شعر او هنر پر اړیکو خبرې شوې دي، د پخوانیو اوسنیو هنرونو پر توپیرونو لیکنه راغلې ده، او د هنر په اړه نور ډیر بیلابیل موضوعات څرل شوي دي چې تر ډیره پورې لوستونکي لپاره ډیر مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب په بل برخه کې د موسیقي ناوې دا او شعر یې غاڼه تر سره لیکلاندې د شعر او موسیقۍ ترمنځ پر اړیکو باید شوی دی. دا چې شعر څه شی دی، موسیقي څه شی دی، بغیر له یو نه دغه بل کوم ارزښت لري، نه لري، خوند لري، نه لري. په دې باندې ډیر خوندور او زبردست بحث شوی دی چې تر ډیره پورې د لوستونکو لپاره نوی اوسیدلی شي. او د کتابو بله برخه کې په شعر بحث شوی دی، د شعر د معنا په اړه روایات راغلي دي، د شعر د جوړښت په اړه خبرې شوې دي. یو ځای کتاب شعر داسې تعریف کړی وایي، شعر د هنري ارزښتونو هغې ځولۍ ته وایي چې د هر رنګ او خوند مینوال پکې د خپلې خوښې توکي موندلی شي. بل ځای بیا کتاب د شاعر په اړه وایي، وایي شاعران د دوو ژبو څښتنان دي، یوه ژبه یې د وګړو سره ګډه ژبه ده او بله ژبه یې د شاعرۍ ژبه ده چې یوازې ځانګړي کسان پرې پوهېدلی شي. او له دې سربېره د شعر او شاعر په اړه نور ډېر موضوعات څېړل شوي دي په دې کتاب کې. د کتاب یو برخه په ځانګړي ډول ولسي نظمونو ته ځانګړې شوې ده او په هغوی بحث شوی دی. یعنې پښتو ژبه کې موږ کوم ولسي نظمونه چې لرو په دغه باندې ډېر هر اړخیز بهترین بحث شوی دی چې تر ډېره پورې لوستونکي لپاره مؤثر تمامېدلی شي. او د کتاب یو ځانګړې برخه بیا د رحمان بابا او خوشحال خان خټک په اړه راغلی چې پکې د دوی د شعرونو ډولونه، د دوی شعرونو د منځپانګې له مخې څېړل شوي دي، د شعرونو په ارزښت یې خبرې شوي دي. شعرونه ډېر په یو مفصل ډول سره تشریح شوي دي او په هغوی باندې خبرې شوي دي. په یوه برخه کې د کاظم خان شیدا او د هغه د دیوان په اړه بحث شوی دی چې تر ډېره پورې به نوی او بهترین تمامېدلی شي. د کتاب یوه برخه کې خاص پر غزل او د هغه پر مقام هم بحث شوی، یعنی د غزلونو د مختلفو د شعرونو د مختلفو ډولونو څخه دوی پر غزل باندې ډېر هر اړخیز بحث کړی دی. او ورپسې بیا د غزل د شعرونو په د جوړښتیزو توکو په نامه دګې دوی پر کافیه باندې ډېر یو داسې بحث شوی دی چې ډیر وخت بحث دی، خو ډیر بهترین او هر اړخیز بحث دی چې ډیر د کافیه ډولونو باندې خبرې شوې دي. پر نور ډیر موضوعات په دې کافیه اړوند چې دی په هغه باندې پر هر اړخیز خبرې راغلي دي. او بل کتاب کې په دغه کتاب کې چې دی بیان دی لم پاره کوم بحث شوی دی، ما په ډیرو کم کتابونو کې نه دی لیدلی، یعنی ډیر کم کتابونه کې شاید دغه ډول سره یا د دې کم ډول بحث راغلی وي دی بیان د موضوعاتو په اړه. د بیان دی علم د څلورګونو اصلونو په اړه چې کوم بحث شوی دی ډیر په زړه پورې دی، ډیر بهترین دی. او د کتاب په اخیره برخه کې بیا د لیکوال دغه یو نوښت چې زما لپاره ډیر ځانګړی و هغه دا چې د کتاب په اخیره برخه کې د پښتنو او ځوابونو تر عنوان لاندې د ټولو موضوعاتو پر خلاصه کتنه کړې ده. او د لاښ په هیدلو لپاره یې په موضوعاتو کې پوښتنې کړې دي او همغه پوښتنې بیا څېړلې دي، یعنی کوم موضوعات چې کتاب تکرار شوي وو، یلې شوي وو، لوستل شوي وو، په هغوی باندې بیا دوی داسې یو لنډې پوښتنې جوړې کړې دي، هغوی ته داسې مفصل او هر اړخیز ځوابونه ورکړي دي چې تر ډېره پورې لوستونکی قانع کوي چې دا موضوعات په ډېره اسانۍ توګه د ذهن ته ولوېدلی شي.
د خوست د شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي له محصل حمید الله سمیم څخه مننه کوم. اوس به کوزی پښتونخوا ته مخه کړو. د سوات د منلي شاعر عبدالرحیم روخانی دریم تلین روانه اونۍ ولمنځل شو. له سواته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز احمد خان راپور لري.
شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی چې مټکی زیږیدلی او د اویاو کالو په عمر کې د پرورۍ په څلېرویشتمه نیټه کال 2021 کې پینګوره کې وفات شو. د عبدالرحیم روغانی دریم تلین دستوره ځایي ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون په شخصي پوهنتون اقرا یونیورسټي اوډیګرام کې جوړه کړې چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو، ادیبانو، استادانو بشمول د پوهنتون زده کوونکو هم برخه واغسته. دستورې ته په اوړمۍ کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر طاهر بستانخیل ویل چې تر دې دمه د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ لیک او ادبی خدماتو پیښور، مردان او ملکن پوهنتونو کې درې تحقیقي مقالې لیکلې شوې، خو هغه هم هڅه کوي چې د روغانی په شاعرۍ ځانګړې تحقیق وکړي.
د بابا دا شاعري چې کومه ده، څنګه چې د هغه صرف دا یو مصره چې ده وي روغانی د چونې ګټ ته چې لوندیږي نو تودیږي. په دغه لړ کې زداویم چې زمونږ د اردو ژبې چې کم هغه ادیب او نثر نگار او شاعران دي چې هغه رومانویت طرف ته تللي دي، بیا په انګریزۍ کې چې هم داسې شاعران دي چې هغه رومانویت باندې کار کړی دی، تاسو یقین وکړئ که چا صحیح سټڈی وکړه انګلیش اردو پښتو، نو روغانی بابا بوته د سوات شیکسپیر، روغانی بابا بوته د سوات ویلیام وارډورت، روغانی بابا په دې کې هغه شخصیت ښکاره شي چې ته پته ولګي.
د منګوري ډیګری کالج د فزیکس پروفیسر ډاکټر بابر اعظم علی خان چې شاعر هم دی، د ستوري ته ویل چې ډیر وخت یې د روغانی سره تیر کړي، د هغه شخصیت او شاعري کتلی ده. دی وایي روغانی بابا په خپل شاعرۍ کې د ژوند ډیر اړخونه چیړلي، خو د روغانی په شاعرونو کې د جدید ساينس اصطلاحات ځانګړتیا هم شته.
د هغه په شاعرۍ کې چې هغه د ساينس ګران ګران اصطلاحات سونه په خطر سونه په خډول ایکسپلین کړی دي، انسان وته حیران شي. د دې خبرې هر کس دا مطلب نه دی چې زه دا وایم چې روغانی بابا یو ساینسدان، خو زما د علم مطابق، زما د پوهې مطابق، زما د مطالعې مطابق دا واحد شاعر دی په هر ژبه کې، د کریسي په بله ژبه کې هم نشته چې هغه ساینسي اصطلاحات دونه په ښه ډول په خپلې شاعرۍ کې ایکسپلین کړي دي چې عقل ورته د سړي حیران شي. حقیقت ته که د خیال شي د سیکل په اوبو سورې چې روانې نو ودانې چې ودرېږې نو تلوېږې، نو دا د روغانی بابا کمالات دي. چې بهر حال بلا شي ګڼ شمېر شعرونه دي روغانی بابا، هر ماشوم له لوستل پکار دي، ډېر زده کړه ده پکې.
د دستوري مشر مینما پروفیسر محمد پرویز شاهین په اخره کې ویل چې قام هم ها خلق یادوي چې خدماتي کړی وي او راتلونکي نسل ته سپاتي کړی وي. دوی ویل چې روغانی پښتو ادب ته د لیک په شکل کې ډیره لوی پنګه پاتې کړي.
تاسو دا هغه وګوري یو خدا چې هغه دا کمال کړی دی چې کومه ژبه زموږ نن سبا ورکه ده، او بیا خاص کر د دې پوهنتون او د کالجونو د پیغلو زلمونه هغه ژبه تاسو وګورئ د روغانی په کلام کې هغه هغه راټوله کړې ده، او دا یو غوره کوشش دی. که داسې نه وي نو زموږ دا پښتو به دونه لنډه تنګه شي چې بیا په کور کې ماشومان د مور نه ډوډۍ هم نشي غوښتلی، ځکه چې څنګه انسان ارتقا کوي، ماحول ارتقا کوي، نو دغه شانتي چې د سوسایټۍ د ارتقا سره ژبه ځي مخ دی.
دستوری په اخره کې د اقرا پوهنتون او ادبی ټولنې لخوا سواد کې د پښتو ادب او ژبې پرمختګ لپاره کارکوونکو ځای شاعرانو او ادیبانو ته روغانی ادبی ایوارډ په شکل کې یادګاری شلډونه ورکړل شول.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د ځوان تکړه لیکوال فیصل ځلاند یو لنډکس او د دې کس نقد د ویشت په نوم بلومړی ل شاغلی ځلاند څخه دا کس وورو، بیا په همدې کس کره کتنه وکړو.
کوټه کې لکه د ټوخې د شربت داسې بوی خپور وو، توند او تریو توار اساد سګو تنه ناوځي. د پخپلو څلور پنځه تار سپینو وېښتانو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه ور سره فازاب چی وي. داسې سترګو ته ونیو، یو نری سپین وېښتې د شهادت په ګوته سریخ وو، ور پوی کړل وېښتوال ووت، د ستوني ستاخ شو، لاړې تیرې کړې لکه سا چې بندوي خفغه یې راووت. مثال دا یې مړ څه به وشي، د لاس ګونځو ته یې سترګې ځیر کړې، ښایي حسابولې به یې. لاسی پورته ونیو چې کاشې کړګونځې ورکې شوې، د ډبلې شونډې وېړې شوې، دومره توان هم بس دی. لاسی په هوا کې لړزېده، لستونه یې څنګلو ته راښویېدلی وو. د چمبې ور پورته د لاس سپین وېښتان یوې خواته اوښتي وو. د کوټې په چت کې ټک شو، د ده سترګې تنګې شوې. مرګ، مرګ، د څه شي مرګ؟ غلی شو، خوله یې پټه کړه، په پوزه یې اوږده سا کش کړه، بېرته یې شونډې خلاصې شوې. شراب مسکلی څکو پر خو مې نه دی کړی، هغې دنیا به ویالې بهیږي. سترګې پټې کړې، بېرته یې پرانیستې، شکر څوک مې وجدي نه دی چې نو داسې تر سر لاندې کړ او چې شونډو یې ژبه تېره کړه. یو زه خو نه مرم، خدای که هیڅوک هم پاتې شي. په سینه کې غژاری شو، سر یې لږ پورته کړ، لاس یې سینې ته یووړ، سپین ویښته یې د ګوتو له منځه ولوېد، سوړه سویلی یې وایست. ویښته ویښته، کاشکې چې بیخي نه وای. سر یې داسې کوښ کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري. روزې یې کش کړې، ویښته خو د هر چا تویږي، توی دې شي بلا ورپسې. څنګلو یې زور راوست، لاسونه یې په دیواله تکیه کړل، ولاړ شو. کړکۍ بنده وه، پکې شومړې خولې راماتې وې. د کړکۍ خلاصه کړه، نرم شمال یې په مخ او ستوني ولګېد. خپله لنډه ږیره یې په موټي کې ونیوه، څو ویښتان ترې راجلا شول. لاسې داسې ټک وهه لکه په اور چې سوځېدلی وي، یا لکه د وره په چوله کې چې نښتی وي او دردې نه ارامېږي. د باندې چوپتیا وه، د کړکۍ لاندې په سپین ګل پتنګ تاوېده. د ګل دوه درې قدمه لرې یوه خړه پیشو ویده وه، ته یې هسې سترګې پټې نیولې وې. د بېرته کړکۍ ورپورې کړه، سترګې یې ډکې شوې. لومړی یې دواړه لاسونه په غولي ولګول لکه سجده چې کوي، خو سر یې په ځمکه ونه لګېد. آخ یې کړل، کېناست.
ځلان صاحب، مننه چې دا کیسه مو ازادي راډیو ادبي مجلې ته رالېږلې وه. که چېرته د کیسې نخ ته راشو، د کیسې عنوان مو په څه حساب ویشته انتخاب کړی؟ د دې له خاطره چې همدا کلمه په کیسه کې بیا بیا تکرار شوې ده او که نه بل هدف مو هم و؟
دقیقا دلته ویشته په کیسه کې څو ځله تکرار شوی دی، البته د سمبول په بڼه استفاده ځنې او بنده خاطر منتخب کړی دی چې د کیسې محتوا نه واضح کوي، یعنی لوستونکی وار له مخه نه پوهوي او په کیسه کې بیا بیا تکرار یم د دې سبب شوی دی چې د نوم یې کړم، یعنی نوم ته انتخاب کوم.
کله ناکله یوه کلمه چې په کیسه کې تکرار شي بیا په اسانۍ لیکوال ته عنوان په لاس ورځي، نو په اسانۍ مو دا عنوان انتخاب کړی او که نه فکر مورته وکړو بیا مو ویشته ورته انتخاب کو د ویشته کلمه؟
البته لا ډیر فکر او دقت وروسته مې دا نوم انتخاب کړ، ځکه چې څه ستونزه نه ایجاده ولا د کیسې هنریت یا د کیسې محتوا ته. وروسته لا دقت او ډیر فکر مې دا نوم انتخاب کړ، ځکه کیسه کې سمبول هم دی او تکرار شوی هم دی، په دې خاطر نه چې یعنی ما بل نوم نشو انتخاب اوله نوښته مې د کیسې ته انتخاب کړ، بلکې په دې خاطر چې هنریت هم پکې شته او د کیسې محتوا ته څه زیان نه رسوي.
کیسه مو ځلان صاحب په شامه حص شروع کړې، دا حص زموږ په ادبیاتو کې ډېر لږ استعمالي شي، ممکن همدا علت وي چې شامه حص مو اکثر وخت توضیح ته ضرورت پیدا کوي که مو فکر کړی وي. لکه دلته چې تاسو توند او تریو بللی، سوال دا دی چې څه شي تاسو دې ته وهڅولی چې د ټوخي شربت دکسب سرکیات کړی؟
کله چې موږ د یو ناروغ کوټې ته ورځو، نو طبیعي خبره ده چې هلته به د درملو یا د شربت او یا داسې د بعضې طبي درملو بوی لګېږي. نو زه خپله چې زه به خپله یوه خاطره ووایم چې زموږ نیکه به خدای وبخښي، چې دی به کله ناروغ و، موږ به چې کوټې ته ورغلو د نسبتا نورو کوټو ته به یې د کوټه کې یو بل ډول بوی خپر و، یعنی کله چې ماشومانو هغه بوی هم نه شوی در کولی چې څه شي بوی دی. خو دومره یا ته اوس راځي لکه شربت ته ورته یا د ځینو درملو بوی شي وي که نه، او د شربت له ماشومتوبه شربت له بوی سه موږ له ماشومتوبه آشنا وي چې هغه بوی یعنی ډېر تریو لګي یا اصطلاح یعنی
ځلان صاحب وبخښئ، د دې له خاطره چې دلته ستاسو په کیسه کې دا ناروغ جدي ناروغ دی، څرنګه ذهن ته مو درونه ګرځېدل چې د شربت په ځای او دغه خاطره هم ستاسو وه، د دې په ځای فرضاً د الکولو بوی یاد کوي، د پیشکاري بوی یاد کوي؟
البته ما د خپلې خاطرې په یعنی خپله خاطره مې درلوده چې دغه بوی ما ته شاید نرسو کې بل ډول لاکړی شي، ما ته دغه بوی که د الکولو هم د شربت ورته کارېده، یعنی دست مې نه دی ویل شوي په کیسه کې چې حتمي ته د شربت بوی و که نه.
یعنی مطلب مو دوا یو بوی، دی دوا یو بوی کنه؟
دوا یو
بوی. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په ویشتو کې داسې ګوتې تیرې کړې لکه چې ورسره په عذاب وي. فکر نه کوم ځلان صاحب چې دا وینا ده، تاسو حکم کوئ چې سړی په عذاب دی؟
یار زکه زکه فکر کا فکر کوم چې یو څوک ته تشویش لاندې وي یا پندښنه کې وي هغه په سر کې ګوتې وایي یا داسې یو عملونه کوي چې یعنی دای خلکو ته ښایي چې دا سړی تاثیر لاندې دی یا کوم مشکل لري.
وبخښئ دا خبره مو سمه ده، وبخښئ دا خبره مو سمه ده. زما مطلب دا و چې دغه جمله سې وروسته تاسو پسې لیکي چې لکه چې ورسره په عذاب وي، دا جمله مداخله ده.
فکر کوم ما چې دقت ورته وکړ دې جملې ته که وینا وای شاید داسې مې ویلي وای چې یعنی دای په عذاب و، خو دا دلته زما په نظر یعنی شاید لوستونکي ذهن ته یو تصویر ودرېږي چې یو څوک په سر کې ګوتې وایي لکه ورسره په عذاب چې وي، دا یې لکه کلمه وینا ته نږدې کېږي، خو فکر کوم داسې وچه وینا به هم نه وي او بلکې یو تصویر به د لوستونکي ذهن ته ودروي.
له همدې لکنه وړاندې په یو بل جمله کې هم تاسو استفاده کړی ده، مثلا تاسو چې لیکئ چې ساری داسې کوش کړ لکه خپلې خبرې ته چې دلیل ګوري. دلته یو خبره ده ځلان صاحب، کله چې لیکوال فکر کوي چې لوستونکی زما په خبره پوه نه شو یا به پوه نه شي، یو تاکید ته مخه کوي. مثلا همدا جمله کله چې همدا شیبه همدغه اوس چې زه فکر وکم چې زما سوال واضح نه و، نو ممکن زه تاسو مثال درکم کنه، یعنی د سید رابشم د بلې برخې ته د کیسې. البته د یو ځای حرکات دي، مثلا سری حرکات، لاس سترګو ته ونیو، ویشته ویشتو ته ور پکړل، ویشتال وزي ستونی سخ کیږي، لاړې تیروي. دغه جملې مو لنډې لنډې لیکلې دي. کله چې حرکات سر په سر راځي جملې اکثره وخت لنډې مؤثرې وي. دې ته مو پام که په خپل دا جمله هم داسې لیکل شي.
بالکل دا جمله ته په پام سم لاندې راخستې دي، ځکه هغه خپل کله کیسه لیکم کوشش میداوي، هڅه میداوي چې څومره لاندې جمله انتخاب شي، او که په لاندې جمله کې یو خبره واضح کیږي نو درازوالی او اوږدوالی ته به حاجت نه وي. البته دې ته په پام چې کیسه اوږده نه شي او د بې ځایه اوږدوالي نه وژغورل شي، په دې خاطر مې
او البته حرکات چې سری وي لنډې جملې اکثره وخت بهتره وي. مکالمه هم لنډه راغلی ځلان صاحب، خو د سر ویشتې سپین دي، د لاس ویشتې سپین دي، د مرګ خبره کوي. سپین رنګ د مارک سیمبول دی، قصتی مو دا ویشته سپین کړی دی، او که او تکرار مو هم د همدې لپاره یاد کړی دی، یعنی تکرار کړی مو دی د ویشتو کلمه.
ویښته کدلته په دې کې ساکي مو فکر وکړو په دې د ساری سپین ویښته د ویښتان راته یتل یا د لاس سپین ویښتان یا د سر ویښتان خپل د ژوند ورسته یا د زوال ورځی خی، یعنی چې دلته د سیمبول په توګه تر کور اخته شوی دی، او یعنی دا ویښته د لژوند سره تشبیه کولای شو چې د روټکې دو سره خپل زوال هم پیدیږي، او که انسان وغواړي او یا ونه غواړي د ژوند یعنی محتدریږي نه او روان وي.
او سپین رنگ هم د مارک سیمبول دی. کله چې په کیسه کې په شیشو مړې خولې را ماتې وي، بیا د کړکۍ له پرانیستلو سره شمال نرم لګي، فکر نه کوي چې کله چې په کړکیو خولی کړی وي هوا باید یخ وي، شمال باید نرم نه وي، پوست نه وي؟
دغه جمله ته مخکې دوام ځل کله ما هغه کیسه ولوسته دغه خبرې ته مې پام شو چې کله کوټه دننه لخوا ګرمه وي او بیرون یخ وي، دغه وخت کې کړکۍ یا دغه شیشه، البته شیشه یا دوم شیشه خولی کوي، خو ډېر بې ځایه به هم ځکه نه وي. دغه تصویر چې پوړي کې ګرمي وي نو ښایي چې کیسو خاله، البته شیشو خاله کړی وی او داس یو اگر مته شوی
د کړکی له پرانستلو وروسته تاسو لیکي د باندې چوپتیا و، مطلب مو سره
یعنی د باندې څوک نه وو، یعنی نه مشمان یا چوپتیا په دې معنا چې یعنی د څه غږ نه وو یا دلته څوک موجود نه وو. مطلب یا وروسته راځي چې
وروسته به زراش همدا کافی نه دی چې پتنګ تر سپین ګل تاوی شي او هلته د شایسته خړی پیشو خوب ډیر هنری راغلی دی، خوب په خپله د چوپتیا معنا ورکوي.
بالکل لاس کروشي کیسه یو سر سره لاندېږي، خو یعنی ما داسې وختل چې لومړی که چوپتیا یاد شي ورسته د ګل پتنګ تاویدل او دغه ورسته په شی خوب د وسن کله پر الله پزړه پوری وي. زما مطلب دا و چې کده چوپتیا کلمه لري شي کیسه تکم توان نه پیږي بلکې لا هم رالندیږي. زما مطلب دا و چې کلمړای چوپتیا یاد شي ورسته به پر پتنګ او پر ګل پتنګ تاویدل او دغه ورسته د پښو خوب لوستون کې د لوستون کله پر الله پزړه پوری وي.
ځلان صاحب زما په فکر دی ولوستون کې په صفات باندې دا ډیره شایسته کیسه ده، سر راټوله ده، سر راغونډه ده، اضافي شیان په کې ډیر کم دي او طبیعي خبره ده چې ځینې ډیرې وړې خبرې لکه همدا چوپتیا چې تاسو وویل چې ما د دې لپاره دا کلمه دلته راوستله چې لوستون کې پوی کم کنه. ناقدان وایي د کیسې په کلماتو لوستون کې مو پوهوي، د کیسې په اعمالو باندې لوستون کې پوهوي.
زما خپل تل هڅه دوي چې په کیسه کې یعنی یوازې د کریکټر ظاهري څیره جوړو، نو طبي خبره ده چې یوازې ماغه د کریکټر ظاهر به پکې وینو، خو که معنوي اخر اخلو یا سمبول کارو بیا موږ کیسه لزان سره اخلي او خوي ډیرو صحنو ته بوزیمت ته میداده چې کیسه کې د کریکټر تر دې صفاتو چې خادي څومره د دستر ګرنګ څه ډول دی په زایلنده د کوګ داده تر دې هرڅه به د کړنې به د مهمي وي او د کړنې ته واتوم شي.
دا مهمه ده که د کرکټر پوزه یادو چې پوزه لوړه ده او همدغه لوړواله په کیسه کې نقش نه لري نه به یادو، که د کرکټر سترګې شنې یادو یا تور یادو، که همدغه شین رنگ او یا تور رنگ او یا لوی او وړې سترګې په کیسه کې نقش نه لري نو دا به نه یادو. زموږ د کیسو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، موږ دا اورېدلې دي چې ظاهري بڼه د کرکټر به تصویرو، خو کرکټر خو ظاهرا ډیر څه لري، ل د سر له وشتونی ولې د پښو تر نوکانو پورې، مثلا ستاسو په دې وشته کې سکه ولې د پښو نوکان نه دی یاد سوی، لاس یاد سوی دی، ګونځي ګونځي سوی دی، ولې پښې نه دی یاد سوی. د دې خاطر چې د غنور غړي د کیسې له محتوا پردي دي او یا ورته نږدې نه دي. همداسې ته تاسو سره سلام نظر یاست؟
بله دقیقا، ځکه دومره تړاو نه ورسره لري، هغه څه به انځوروو چې د کرکټر له روحیاتو سره تړاو ولري او که ظاهري انځوروم دومره باید زیات نه شي چې نوره د هغه معنوي اړخ یې او د دوی کړنې رونا پاتې وي، موږ د کرکټر په نور صفاتو پسې تللي وو چې مثلا د ویښتانو یا په غوږونو یا لاس لکه تاسو یادونه وکړه. بالکل هم نظر یم
ځلان صاحب، ډېره مننه.
له تاسو مننه.
وسم د نړۍ د یو خورا مشهور کیسه لیکوال البرت کامو د یو ژباړل شوی کتاب پاړه د اتم ټولګي د یو څه کوونکی حریوان سر د سره شریکوم چې دا کتاب لوستي او د دې کتاب په اړه کې خپل نظر را سره شریکوي.
په هوای نندارا چې دغه کتاب لیکوال البر کامو د پښتو ته ژباړه حیات ژوند کړي. د نندارا څلور لوپاړي لري او یو مور او لور چې په خپل کور کې اومې مستون لري. هغه میمانه چې دل دلته راځي دوی د پیسو د ترلاسه کولو لپاره وژني او غواړي چې د ډیرو پیسو د ترلاسه کولو وروسته له کوم ځای کې چې ژوند کوي کډه وکړي او دوی دغه کار چې کوي جرم نه ګڼي او وایي چې هغه خلک چې وژني بېغمه وي، د دې مجبور نه دي، داسې کار ته ملا وتړي چې زغملی او کولی نه شي. ضرور نه ده چې زړه د خفګان له امله مړاوي شي. دغه مور او لور چې په کوم هیواد کې ژوند کوي خوشحاله نه دي، خپل نیکمرګې په یو داسې ځای کې ویني چې ساحلونه یې آرام ولري، پسرلی په زرها او ګلان شنه کړي او ښارونه یې ګڼه ګوڼه ونه لري. د دوی ځای ته یو میلمه چې په اصل کې د دغه مور زوی دی او شل کاله وروسته یې خپلې میرمنې سره دغه هیواد ته راځي او میرمنه کوم بل میلمستون ته بیا یو دی خپل کور ته راځي، خو مکر مور او خور هغه نه پیژني او دی هم یو فرصت په تمه وي چې دوی ته ځان ور وپیژني او دی د دې لپاره راغلی چې مور او خور خوشبخته کړي. خو مګر مخکې له دې چې دای ځان ور پیژني، مور او خور هغه وژني او وروسته د هغه د پاسپورټ په لیدلو سره پوهیږي چې د خپلې کورنۍ کډه یې وژلی او مور بیا ځان نشي بخلی او هغه هم ځان وژنه کوي. شخصا ما چې کومه موضوع ترې واخیسته هغه د خودخواهی موضوع وه. کله چې انسان یوازې پاتې شي ودرېږي نو حتما خودخوا کیږي. او دغه مور چې دا مخکې له دې هم ډېر قتلونه کړي، خو چې کله خبره د هغې تر کورنۍ را ورسېده نو بیا یې ونه شو زغملی او ځان وژنه یې وکړه. او په خیرو کې د کتاب یا د سیزیف افسانه هم راغلې ده چې د دغې ژباړه محمد اکبر کرګر کړي. او سیزیف ولې د خدایانو له امره سرګړونه کوي او بیا خدایان هغه ته د ژوند تر پایه کومه سزا ټاکي؟ د دغې افسانې لوستل تاسو ته پرېږدم.
لاغلی هریوا مننه په دې هیله چې د دې او نورو ټولو افغانانو پر مخ بند ښوونځي پرانیستل شي. له همدې هیلې سره دا سدي راډیوي مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
زبخ بل جانا لتلی